آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
خدر من اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 12 نیمه بجې کېږي. تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې که پاکستان افغان سوداګرو ته اجازه ورنکړي دوی به هم عین اقدام وکړي. د امریکا د استازو مجلس نن د جمعې پر ورځ پر هغې لایحې باندې رایګیری وکړه چې په لړ کې به د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو کورنۍ په دې وتوانېږي چې د سعودي عربستان پر حکومت دعوا وکړي. او په سوریه کې د یوې یاغي ډلې د فتح الشام په نامه د یوې یاغي ډلې مشر وژل سوی دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو څخه وروسته پات خبرونه د آشنایانو سره د ادبي ډیرې پروګرام لرو. خو اوس به پر خبرونه حسیب الکوزی تاسو وړاندې کړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي که چیرې پاکستان افغان سوداګرو ته اجازه ورنکړي چې خپل محصولات د پاکستان له لارې هند ته صادر کړي، نو افغانستان به هم عین اقدام وکړي او اجازه به ورنکړي چې پاکستاني ترانزیتي مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تیر سي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسنیو د دفتر لخوا په یو خپره شوي اعلامیې کې ویل شوي چې جمهور رئیس غني پرون په اړیکه کې د افغانستان او پاکستان دپاره د برټانیې د ځانګړي استازي سره په ملاقات کې وویل چې افغانستان نور په وچه کې سار هیواد نه دی او دا هیواد اوس د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره نورې ترانزیتي لارې هم لري. د روزګان ریپورټونه وایي چې نن هم په ترینکوټ کې د ښار د باندې جګړه روانه وه. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون هغه وخت جګړه پیل شوه چې طالبان دغه ښار ته ورننوتل او وروسته بیا دغه ښار ته کومکي ځواکونه ورواستول شوه. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې وغځول شوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې په غونډه کې د هغو افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه لري د پاتې کېدو موده وغځول اوس به افغانان د 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې وخت ولري چې په قانوني توګه په پاکستان کې پاتې سي. د امریکا د استازو مجلس نن د جمعې په ورځ پر هغې لایحې رایګیري وکړه چې په لړ کې به د سپتمبر د 12 نیټې د پیښې د قربانیانو کورنۍ په دې وتوانېږي چې د سعودي عربستان پر حکومت دعوا وکړي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. د امریکا د سنا مجلس د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو پر ضد د عدالت په نامه لایحه د روان کال د مې په میاشت کې تصویب کړه. د سعودي عربستان حکومت چې د امریکا د متحده ایالاتو کلیدي متحد بلل کېږي د دې لایحې د تصویب سره مخالفت لري. سپینه ماڼۍ هم د دې لایحې خلاف ده، وایي چې دا لایحه کولی شي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې کمزوري کړي. شمالي کوریا وایي چې 15 اټومي ازموینه یې کړې ده. په دې اکله نور تفصیل روشان نورزی وړاندې کوي.
د شمالي کوریا دولتي تلویزیون اعلان کړی دی چې د دغه هیواد د اټومي وسلو د څېړنې انسټیټیوټ نن په بریالیتوب سره اټومي ازموینه وکړه. شمالي کوریا ویلي دی چې ازموینه د دې لپاره کړې ده چې داسې اټومي سرګلوله جوړه کړي چې هر ډول میزایل یا راکټ د انتقال توان ولري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې او اروپایي ادارو د جمعې په ورځ د شمالي کوریا د اټومي ازموینو د ساحې سره د زلزلې د کېدو خبر ورکړی و. شمالي کوریا د ازموینو نه مخکې نړیوالې ټولنې ته معلومات نه دي ورکړي. د جنوبي کوریا حکومت د شمالي کوریا د اټومي ازموینې سمدستي وروسته بیړنۍ غونډه راوغوښتله. د جنوبي کوریا سرعظم هو وانګ کیو واهن د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په ارتباط تشویش څرګند کړ. هغه وویل
یون امبولي کوریه دهان مېنګبکان ویبانیزا کوکچه.
د جنوبي کوریا حکومت او نړیواله ټولنه د شمالي کوریا دغه بې باک پارونه غندي. دغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د فیصلو ښکاره سرغړونه ده.
روسیه او جاپان هم د شمالي کوریا دغه عمل غندلې دي. چین چې د شمالي کوریا ملاتړ کوي هم دغه اټومي ازموینه وغندله. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایندي ویلي دي چې چین په کلکه د شمالي کوریا نه غواړي چې د اټومي بې وسلې کېدو ژمنې دي پوره کړي. روشان نورزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن د سټډیو څخه د سیمې نړۍ خبرونه تیدا مورکو. په سوریه کې د فتح الشام د یاغي ډلې مشر وژل شوی دی. دغه یاغي ډله وایي چې مشر یې هغه مهال ووژل سو چې جټ الوتکو هلب ته نږدې پر هغې غونډې باندې بمباري وکړه، چیرې چې دغه مشر د نورو غړو سره لیده کاته کول. ابو عمر سراقب چې د ابوالحجر الحمسي په نامه مشهوره دی، د هلب په لیرې پرتې سیمه کې وژل سوی دی. دغه یاغي ډله وایي چې برید شاید د امریکا جټ الوتکو کړی، خو تر اوسه پورې دا رسمن تایید سوې نه ده چې برید چا کړی دی. دغې ډلې چې پخوا یې د القاعدې سره اړیکې درلودې د خپل قومندان د مرګ خبر یې پر ټویټر باندې خپور کړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره بیا د سوریه د اوربند پر مسلې خبرو تکشینی، خو امریکایي ډیپلوماتان چې د کیری سره په سفر کې دي د کمی فوري موافقې د رامنځته کېدو په هکله دومره خوشبیني نه څرګندوي. روانه اونۍ د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر په بریتانیا کې د خبرو پر مهال وویل چې د سولې د موافقې لپاره ډېرې موانع موجودې دي، خو هغه وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې دا په دې ارزي چې په دې برخه کې کوشش وسي. ښاغلی کارټر داسې وویل:
Well, we're a long way from getting there, but that's why Secretary Kerry is going.
موږ په سوریه کې اوربند ته د رسیدو لپاره اوږده لاره په مخ کې لرو. په همدغه دلیل د باندنیو چارو وزیر کیری سفر کوي، او په همدغه دلیل د امریکا ولسمشر وویل چې هغه غواړي یو ځل بیا کوشش وکړي. که موږ په دې باور نه وای چې هلې ځلې ارزښت لري، موږ به خپل کوششونه نه کولای. د ویلو وړ ده چې کیری خوشبینه معلومې دي، او په همدغه دلیل یې د مذاکراتو لپاره سویټزرلینډ ته سفر وکړي. دا ځل به مذاکرات تر یوې ورځې ډیر دوام بونی کی. د ماليزیي ام اچ 320 اله درکسي ویل وتی کی د قربانیانو کورونیو په پیټ کې د استرالیایي چارواکو سره لیدلې دي، او هڅه کوي چې پر حکومت باندې خپل فشار تي د مور کی چې د غوړي کې سی ویل وتی کی د پیدا کولو د لپاره کار وکي. د غلوته کې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د 219 سپرلو سره یو ځای د رادار څخه ورکه سوال وته کې د کولالامپور څخه د بیجینګ پر لوري روانه و. جنیفر چانګ چې د پیښې د یو قرباني میرمن ده داسي وایي:
Always wanted to come as close as I can to the search zone, even though I wish
ما تل غوښتل چې د پلټنې سیمې ته چې څونه نږدې امکان ولري ورسم. کاشکې ما کولای سوای چې په خپل خاوند پیدا کم. د 2015 کال د اپریل په میاشت کې ماليزیا، چین او استرالیا پر دې باندې موافقه وکړه چې که الوتکه د مشخص شوې سیمې په مربوطاتو کې پیدا نه سوه او قوي نوي شواهد ترلاسه نه سول، دوی به د پلټنې موده تمدید نه کړي. هسپانیي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو اورګاډی د پټلۍ څخه اوښتی دی، او لږ تر لږه څلور کسه پکې وژل شوي، وڅلوېښت نور ټپیان دي. ټپیان روغتونونه انتقال شوي دي، او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. او د یوغورانو د حقوقو یو مدافع ډله وایي چې اندېښنه لري چې چین به په قرغیزستان کې د چین پر سفارت باندې ځانمرګ برید پلمه کړي، او د چین په سینګیانګ سیمه کې به اقلیت یوغوران وځپي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د حصارک په ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې ګډ پوځي عملیات شروع شوي دي. چارواکي وایي د ولسوالۍ ودانۍ ته ورنږدې شوي، او په لاره کې د شخصو او ماینونو په ایستلو لګیا دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
حکومتي چارواکو ویلي چې دا ځلې پر حصارک ولسوالۍ د عملیاتو لړۍ د کابل له سروبي را پیل کړې، او دا وخت یې ګڼې سیمې له طالبانو پاکې کړې دي. نن څلورمه ورځ ده چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د حکومت د مخالفې غاړې د ځپنې پسې ګډ ځواکونه راوتلي دي. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته وویل طالبان یې ځپلي، او اوس د ټولې ولسوالۍ په یوازینو دوو ساحو کې مقاومت کوي. ټول کلی چې په دغه لیکه پراته دي له مخالفو پاک شوي دي. اوس مهال عملیات د ولسوالۍ په چاپیره غریزو ساحو کې روان دي، مثلا ناصرخیل او نورو سیمو کې. دا عملیات به تر هغې دوام لري چې د حصارک ټولې د تهدید لاندې سیمې له مخالفو پاکې کړو. د پوځ دغه ویاندوی په عملیاتو کې تر دیرشو ډیر طالب وسلوال وژل شوي چې یو شمېر مهم قمندانان دي، خو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. حصارک له تیرې اوږدې مودې راهیسې د طالبانو په محاصره کې و، او دوه اونۍ وړاندې د دغې ډلې جنګیالیان د ولسوالۍ د ودانۍ پر دیوالونو ور واوښتل. د دغه ولایت د والي ویانت او الله خوګیاڼۍ وایي ګډ امنیتی سرتیری اوس مهال د هغو لارو په پاکولو لګیا دي چې وسلوالو پکې تر ځمکې لاندې مینونه خښ کړي. هغه وایي ممکن بیګا یا سبا ته عملیاتي قوه